ګرانو دوستانو ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونه ته د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزی یا ایسایوی پروګرام روان دی او سلګونه ویزی وسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان ټامی پیګوت د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سی کې خبري غونډه ته وویل چې ایسایوی پروسه روانه ده او د لکلون رئیسې د عمل لري. نوموړي بیا وویل چې د ټرمپ اداره د پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. د ایسایوی پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او وغواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو لوجستیکی خندونو او امنیتی اندیښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر ویل دی چې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو افغان خزو شمیر په بیساري کچه زیات شوی دی. دا شپیګل اونیز په وینا یوازې په جولای میاشت کې لدري زرو څخه زیات افغان خزو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې چې د تیرې میاشتې پرتله دوه چنده زیاته ده. د 2015 کال له پایل راهیسې شاوخوا 9593 افغان خزو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې چې د دې غوښتنلیکونو نمایي د هغو خزو دي چې پخوا په جرمنی کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته دا بیا کتنې درخواستونه ورکړي دي. په 2020 کال کې وروسته لاغې چې طالبانو بیا کابل ونیوه دوی لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي او په ډیرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن وایي چې افغانستان ته ستنېدونکي افغان ښځې او نجونې د بې وسلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او بېساري محدودیتونو سره مخامخ دي. اغلی فرګوسن د پنځشنبه په ورځ ویل چې له دغو ښځو او نجونو سره ډیرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی په افغانستان کې د راستنیدونکو یوه له اصلي ستونزو څخه ګڼل کیږي او د ریپورټونو له مخې یوازې لس سلنه افغان کورنۍ چې مشري ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي. او چارواکو د فرانسې په جنوب کې خبرداری ورکړی چې له سې شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بیرته خپار شي. چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي، خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګرید تر 30 درجو لوړه ده، دا ویره شته چې بیرته د اور لمبې خپرې شي. د اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه، د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه 20 ټپیان کړل او د نږدې 6 کورونو د سوځېدو سبب شول. د فرانسې په جنوب کې د اور لګیدنه په تیرو 3 لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده. دا خبرونه
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. آزادی په پتسپوکی د دیونی خبرونه تموز اجمل اند هر کله کوم دونه په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورې ته اړ شوي دي، ځکه کدا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبان لخوا غواخل کیږي په ځانګړي توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا، همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر خزو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. خزیار شبي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کی یا ماسکونه وتړي، همدارنګه د خبرونو پر سرنګوالي تفریح خبرونه د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونه چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونه ادامه نه شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ورته تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او الکتر لګه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیر ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یو بیلګه مخته کېدم د خو زهد لپاره چې د امنیتي ځواکونو یو خواني سرتیری کورنۍ لدی عمل تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والدانو شر کړی، نو د هغوی د سیمې د وسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېری دا لري نه کیه او لک تر لګه بیا تاسو له خپل ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دا ورته هغه شرایط وایي او محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لک تر لګه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغلی زرمله، ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولي دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو ناخلي دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخي دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي دوی هدف بیا څه دي
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخه کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او کوم چیرته د نړۍ تاریخ مو ګورو هیڅ کله هغه چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي موږ سره دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکو د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اختیار د ویلو نه ډاریږي دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا ده د آزاد رسنیو فعالیت دوی فکر کوي چې یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي البته دا زما نظریه ده دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي نور نشراتي باید د دوی لپاره وي البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لکتر لگا د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي دا پیسې څومره دي په کوم قوانینو اخیستل کیږي چیرته زی بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي زما هدف د دې مثالونو نه ده دی چې دا د وطن غټي دي او د دې ته ملي غټي ویل کیږي خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د اوسو ماشینونو نو ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موکتی ډول ودریدل وی نو زه ډاډه يم زه پوهیږم چې د دوی په داډه ول خبرې نه خوخیږي او زمونږ هدف کلم دا نه دی چې من پی باپو سو مونته خبره ده چې د آزاد رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي کچیرته د وطن د ګټو پرانا کی وي د ملي ګټو پرانا کی وي نو په کار ده چې امغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي او کچیرته د وی ډلې د یو غون د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنه شته او په آزاد ډول فعالیت کوي ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهديدي هم دا وزم کوم خبري کو او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي ایا دا خپل واکیده مون خو چاته کنزلی نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح او چې د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت سره ډول دی او د ایدیالوژي یا د ایوی ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات سره ډول دی
خپل زرمل زه غواړم چې یو پښتنه وکم رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغه حتی کډیر دی یو شفاف نظام واکمن هم یو واړی چې خیر خیګن راشي بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا اغه اداري چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي خو بیا ډیر ستونزه لري له رسنیو سره ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه اغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه او کې دی چې چارواکی چې کوم ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا اغه څه چې ژورنالستان ورته دی خلکو دی ګټه سترګوګوري توپیر ولري تاسو په خپله افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړې په یو ولایت کې مخړې دي د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي ستونزې وي مشکلات هم وتري او هدا پوری دی هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبريال او وسنی خبريال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دی یو خبريال په توګه دند تر سره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبريالانو او د رسنیو کارمندانو لرل شي وسنه لري
ډیره مننه زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لاندې جواب وایم البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنی خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی او افغانستان کې بم داوی زکه مونږ درې مدرجه هیواد یو زه دا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیرز ګوټ کې د رسنیو بش پړه خپلواکي چي دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیا کې چې کوم جرنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ته چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي نو دا بش پړه به ترپی نشو البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي بالکل په خو هم مشکلات وو په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو معلوماتو تلاسره سخت او امنیتی پیښوي جورنالیستان تهدید کیدل بندیان کیدل وجل کیدل مګر یو چوکاټ موجودو د رسنیو قانون موجودو د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات او مونیت موجودو الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطل د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله د میامنیت کارمندان نه تل لا ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړلو هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه جرنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل لو که چیرته قانوني تختی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ته د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوان کې نسی ورته وي تا تختی کړي بس دلته د قوانینو خلا ده که یو سیدا چې څو کار کوي په خوابم د تیر وطن وي وسبم د تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو مګر دا یو شوار دی هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال بچ کوي حکومت بچ کوي او اړوند ادارې بچ کوي او د تخته یو عالی کمیسون بچ کوي دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د جرنالستانو سره ټکر راتللو هغه مهال په وطن کې زورواکي و او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او جرنالستان به تهدیدول مګر کله به چې د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کول چې جوړجاړې رامنځته شي مګر وس ورته کړنې د وی واکمنې دلیل خواتر سره کیږي توپیر داده لویستر توپیر داده او زمونږ هیله داده چې هغه د تیرو زورواکو تجربه د یو نظام په توګه تر سره نشي و ځکه دا نظام دی او نظام به ټول خلکو ته جواب ووي او چا کو نه پکې باید د یو قانون د مخه تعریف شوی وي
مننه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی عبیدی سب ستړي بشي مونږ یو څه بحث مخه ته بوتلو لته سونه به زه و پختم مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړی دا پر رسنۍ پر لپسې محدودیتونه را پیل کړی وخت په وخت لته سره د رسنۍ د ملاتړ د نور فعالانو سره باسونه خبري کړې دي دا سه ساده تعریف ک تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تشمنیو ظاهرا څو ازادي رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لدی؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنۍ آزادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون چالان کړئ. او باید
وسم شو
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته ګرمر سره په بخنه چې زولت نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چوس ډېر باس پر دغه دوه نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي نه پیغام سره پښتو به کوم تکای ورته سم راشي. د دغه دوه نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولای چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرې شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی سفارت چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد، یعنی وکړه ډېر واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امپام لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دینه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ اختلافات او مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوی ته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات. کنه دغه موضوعات دوی ته هغه سری فرقې دي. او دغه سره پرخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو ښه نه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی یو کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته سوالی چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده سوالی او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي وو، دغه سره کر خو ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد مرګ په شفاهي ډول ویل کېږي. او سره کر ته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونه دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سرې کرښې دي، ټولو ته ور دی ده چې د طالبانو لخوا سرې کرښې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه وکړي، خبر شوې جوړ کړي یا محتوا تولید کړي. په مجموع کې ټوله محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي. او کله چې یو خبریال و یو خپرون انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکي وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خپرونه ستاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخبروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو، هغه ټول نشلیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والی د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات پاکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپرې کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنۍ لارې دوی اڅکه چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوا فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلو دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی یو نوې څېړنه